ځکه ځای ورته نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ځوان فکر اونیز خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د تیر شنبه پورس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو خونیز مرکز ته چیر مبرید وسو چې په دغه برید کې څلور ویس کسان وژل سول او 50 نور ټپیان سول. دا په داس حال کې د چشاو خو دوه کال وړاندې د اطلسم امنیتی حوزې اړوند د دشتي برچی په سیمه کې د موید خونیز مرکز باندې انتحاري حمله وشو چې څلور درس کسان پکې وژل سول او اته څلوېخ نور ټپیان سول. لدې سره په خوا کې په جنوب ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځي ودانۍ ونړول سول، خو هیچا هم مسؤلیت په غاړه ونه اخیست. په دغه خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه کې په همدې بحث کوو چې ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو د حملې په څه هدف ترسره کیږي، ولې کیږي داسې کړی، داسې ویل کیږي چې ځینې کړی شته چې د افغان ماشومان له زده کړو بې برخې سي. په دغه بحث کې راسره خون کې لطف الله ستانگزای په استرالیا کې میش او په افغانستان کې هونیس فعال ماهر مومن ملمانه دي. ملمنو ته خراغلاس وایم. ز موږ د ټلیفون شمیرې د 0994 هم درنګ بل شمیرم ده 0972255. کول ستاسو برنامه ته زنګ وې موږ سره خپل ستونزې شریک کړي. لومړی پښتنه لستانګزی صاحب نه پیلو. لستانګزی صاحب، په ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه زیات سوي دي، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
مننه. زه خو په سر کې د ازادۍ لارو ټولو اولیدونکو ته همدراز افغان صاحب تاسو ته او زموږ ټولو افغان ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا هم تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې دغه خبرونه د افغانستان د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې جوړ کړی، تاسو نه مننه کوم. مخکلهنی چې تاسو د پښتنې جواب تراسم، ټول اساسي او مهم خبر دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو د لپاره هغه حق او حقوق چې کوم دي، هغه چې په نورې نړۍ کې ورکول کیږي، په افغانستان کې متاسفانه نشته. او بل اساسي خبر کې دا شی ده چې د ستونزو په اړه کله تاسو ته وګورئ، ډېر زیات مسائل دي. مشخصا راځم تاسو د پښتنې په اړه باندې تاسو چې کوم کې ښوونکی او یا هم زده کوونکی یو بې طرفه خلک دي، چې هغه هیڅ نو مخالفینو سره همدارس د حکومت سره په نظامی چارو کې هیڅ نو اړیکه نه لري. او دغه څو چلوي کلو جګړو نه راپدې خو باندې اکثره خون او زکون کې متضرر شوی دي. تاسو وخت نه وخت په دې خپل هم راپورونه لري چې په اکثره سیمو کې حکومتي چارواکو او یا هم د دولت وسلوال مخالفین خوندي د جنگ سنگر ګرځي او لږ ځای نه پیاو ځای یو بل باندې داجی کوي. هغه همالته هم دي چې په ودی کې اکثره تکون کی او یا هم خون کی متضرر کیږي، چې واقعا دا ډیره خوشنون کی د اواغ د اروپهنی استادان هم په دې نظر باندې دي. هر هغه سیمه کې چالت جګړه وي، هر هغه سیمه کې چالت تعلیمي مرکزونو ته نږدې د داسې انتجارات پرات نيسي، هغه د خون کو او د تکون کو پروه باندې په دغه اغیزه کوي. وقتی لدغه ټول افغانان زوري کی او خون کی په مشخصه سيتي تدریس په برخه کې هر ورځ د خپل زکونکو سره کوشش کوي، زحمتونه باسي، دا یو ډیر اساسي ستونزه ده. ولدينا ټول افغانان زوري.
ماهر مومن صاحب، په داس حال کې چې هیڅ کوم وسلواله ډله د دغه بریدونو مسولیت نه مني، تاسو له نظر ده د چا کار ده او په څه هدف تر سره کوي؟
تر ټول لمړی خو خغل افغان تاسو ته جناب
مومن صاحب غږ مېوري.
تر ټولو خو اول غواړم تاسو ته ښاغلی افغان جناب استاد ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته خلک مسؤلیت نه اخلي، د دې تر شا کېدای شي چې زیات زیات خبرې پټې وي، مګر زما په اند باندې د افغانستان دښمنان، د علم دښمنان، د دې دښمنان چې افغان بچیان نه غواړي تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي او د دغو بدبختیانو راووزي، دا افغان ولس ته ټول ښکاره دي. که دوی مسؤلیت واخلي که وانه اخلي، زما په اند هر یو افغان په دې باندې پوهېږي چې د چه د دې تر سا د چا لاسونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ موږ سره په برنامه کې برخه واخلئ. زموږ د خبرونې د ټلیفون شمیرې د 0995 1515 بل شمیرم د 0928 225 55. کولای شئ تاسو له خپل سیمې نه د پوهنې په برخه کې همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې له موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. ستانګزا صاحب، د ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو ادارې د امنیت لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ په دې برخه کې حکومت تاسو سره څه پروګرامونه شریک کړي دي؟ دوی څه پروګرامونه لري؟
د افغانستان د پوهنې وزارت په خپل چوکاټ کې د مسؤلیت په نوم باندې ریاست او امیرتونه لري، او د هغوی دنده وظیفه دا ده چې په ښوونځیو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، د یو ښې فضا برابرولو په خاطر باندې هلته کار وشي. د دې تر څنګ موږ خپله په داخل کې هغه داخلي انضباط یا د سرندوی کمیټې لرو چې هغه وخت نا وخت دې مسؤلیت لري چې په مکاتبو کې د دغسې مواردو په وخت کې د نظم برابرولو لپاره کار وکړي. خو اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د افغانستان حکومت په لویه کې کابینه او ارګ همدارس د پوهنې وزارت دی دې لپاره چې ښوونځي متضرر نه شي، ښوونکي متضرر نه شي، زده کوونکي متضرر نه شي، دوی باید داسې یو ملي پروګرامونه باندې کار وکړي تر څو خلکو ته دا قناعت ورکول شي چې دوی اولادونه او یا هم ښوونکي دا قناعت وکړي چې دوی په تعلیمي مراکزو کې واقعا دوی مسؤونه دي، دوی ژوند مسؤونه ده. تاسو ته یو څه په ډاګه وایم، تاسو د رسنۍ د طریقه د افغانستان ټول وګړي زما اواز اوري کېدای شي، اکثره ښوونکي او زده کوونکي زما سره موافق وو چې هغه دا چې په لرو پرتو سیمو کې په اکثره ځای کې داسې ځای کې ښوونځي موجود دي چې هلته امنیت بیخي نشتون لري. حتی موږ خپله د لوګر ولایت یم، په لوګر ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې موږ داسې ښوونځي لرو چې هلته هر ورځ ښوونځي د تدریس په وخت کې انفجارات صورت نیسي، هلته هر ورځ یو زده کوونکی زخمي وي یا شهید وي، یا هم یو ښوونکی شهید وي یا هم زخمي وي. حتی په ځینو مواردو کې کله وخت هلته جنگ او جګړه وي، د امنیتي ځواکونو لخوا نه کله وخت زده کوونکي نیول کېږي او یا هم ښوونکي نیول کېږي. نو دوی یو آرامه فضا، یو آرامه ذهنیت نه لري. زما فکر سره د تدریس په کیفیت باندې مستقیما دا اغیز لري، او دا ډېره بده اغیزه لري. زمونږ غوښتنه ستاسو د رسلین د طریقه د افغانستان کې چې هغه څوک چې په جنگ او جګړو کې سره دخیل دي من حیث یو ښوونکي، زمونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید کوشش په دې باندې وکړي چې تعلیمي مراکزونه لرې واوسېږي، ځکه هلته که د دولت مخالف ته او که موافق ده، د هغوی اولادونه اولسي وګړي ښوونکي چې هغه څوک دي چې د هغوی د ټولنې ته روښنايي ورکوي، دوی هلته تعلیم کوي او خپلو زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. اساسي او مهمه خبره دا ده، زما په فکر سره د حل لارې هم همدا شی ده، د قومي مشران، علما، مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت په ګډه سره د مکاتبو یا بیا هم د تعلیمي مراکزو د مسؤلیت په خاطر باندې په داسې یو ملي پلان باندې کار وکړي چې د هغه پر اساس باندې وکړای شو چې هم موږ ښوونکي او زده کوونکي ته د دولت مخالف او موافق ته ټولو ته دا قناعت ورکړو چې څنګه وکولای شو چې خپل تعلیمي مراکز مسؤونه وساتو. نو د دې پلان په سفته رسولو کې انشاءالله کوای شو دا ستونزې راکم
وکړو. ستانزه په بخښنې سره، تاسو خو د ښوونکو د زده کوونکو له والدینو سره ډېر په نږدې په تماس کې، دوی په دې اړه څومره اندېښنه دي او اندېښمن دي، او په دې برخه کې دوی څه کولای شي؟
تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې سره د کلنې جګړې نه را په دې خوا باندې هیڅوک ځان مسؤول نه ګڼي، خصوصا زده کوونکي او ښوونکي چې په اکثریت توګه په لرو او پرتو سیمو کې د یو ولسي ټولنې په حیث باندې دوی همیشه راڅرګندېږي او دوی تعلیمي مراکزو ته ځي. هر ورځ تاسو ته په ډاګه ویلی سم کېدای شي اکثره اورېدونکي چې په کورنۍ کې ستاسو دا خبرونه اوري زما سره موافق اوسېږي، چې په اکثر کورنوي کې خپل اولادونه څوک متعلمي مراکز ته لیږي او یا هم اون کې چې دند ته دي حتی په دې باندې ځان مطمئن نه ګرځي چې آیا بیرته به ژوندۍ راشي او کبران شي او دوی ته په پلار او تعلیمي مرکز کې څه پیښیږي. هغه د تعلیمي مرکز په ځای داسې ورته جوړ شوی ده چې هلته اکثر اون کې او زده کوونکي د آرامش احساس نه کوي. د تدریس د اصولو له نگاهه هم هغه منطقو چې هلته ذهني آرامتیا نه وي چې هلته د تدریس لپاره فضا نه وي برابر هغه محیط او ماحول مسؤول نه وي هلته صحیح تدریس نه شي. تاسو فکر کوئ د څو لسیزو نه راپدې خو په اکثرو ولسونه د دې نه شکایت کوي چې د درس کیفیت خراب شوی ده. ما فکر سره همدغه جنگ او جګړې او دغه په تعلیمي مراکزو باندې حملې هم په ذهنیت باندې مستقیم تاثیر لري او په اکثرو سیمو کې سبب دي ګرځېدلې چې هلته زده کوونکي او ښوونکي په صحیح توګه تدریس ونه کړی شي.
مننه استانیزه سبیا تاسو تر ازو ماهر مومن تاسو د ښوونې په برخه کې فعال یاست او تر اوسه په دې برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
منګه خغلی افغان د افغانستان په لسو ولایتونو کې ګرځند کتابتونونه د هدیه فاونډیشن د چتر لاندې چې مسکا ګرځند کتابتونونه ورته وایو ایجاد کړی دي. دغه په زرنج باندې سیار کتابتونونه دي چې په کلو باندې کې ګرځي. یو مخصوصه نغمه موږ ته جناب غفور لیوال لیکلې ده او هارون بچا او نورو تکړه موسیقی کارانو موږ ته هغه جوړه کړې ده چې دا خپروي او ماشومان په کورونو کې اوري. راوزی ورته موږ ورته په وړیا شکل باندې کتابونه ورکو او بیا دوه هفته دوه اونۍ وروسته بیرته راګرځو او هغه پخواني کتابونه ته ناخلو نوي ورکو. د دې موخه دا ده چې موږ په افغانو کوچنیانو کې د لوست فرهنګ او دود شدای دا مروج کو. ځکه د مکتب کتابونه لکه څنګه چې جناب ستانګزی صاحب استاد ستانګزی ویلې په افغانستان کې زیات ښوونځي موجود دي په لور پراتو سیمو کې موجود دي. دا خو ډېر زیات مهم دي. خو د مکتب کتابونو سره سره نور کتابونه او په دې باندې مروج کېدل چې دا ماشومان ولولې دا ډېره زیاته مهمه ده. چون بیا پاینده کې دوی ته د لا لوست زمينه برابروي او ذهن واضحي فراخيږي. پاینده کې زیات مطالعه کول شي چې د دنیا د حالت نه خبر شي او د دغه بدبختۍ چې اوس موږ بدبختانه په افغانستان کې لرو چې جنگ دی او یو زیات قشر خلک خپل افغانان په دغه جنگ کې نه تنها د صحیح دي بلکې د جنگ قربانیان هم دي. یو دلیل دا دی چې موږ په غټه کاشه باندې یو نسل د دې قرباني شو چې موږ درس او تعلیم او کتاب ته لاسرسی نه لرلو.
رضیات مننه مومن صاحب. استانګزا صاحب کدر ته وای چې د مخکې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره دولت څه کولای شي، ښوونکي څه کولای شي، د زده کوونکو والدین څه کولای شي. که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه خو د بنسټیز د ستونزې د بنسټیز حل لپاره څه کول پکار دی او څه کېدای شي؟
مننه. تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي که هغه ښوونکی ده که زده کوونکی ده او نور د افغانستان وګړي دي، د ټولو هیله او ارمان دا ده چې دلته باید سوله راشي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم او اورېدونکي زما سره موافق دي کېدای شي مومن صاحب هم زما سره موافق اوسېږي. هغه دا چې جنگ او جګړې دغه ناخوالې موږ ته راوړي. هر هغه هیواد چې هلته سوله وي هلته امن وي هلته تعلیمي مراکز هم مسئول وي. په هغه هیواد کې چې هغلته همیشه جګړه وی همیشه الته د جنگونو او ناخوالو خبرې وی دا 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 د تعلیم مراکز باندې مستقیما اغیز لري. زه یو څه تاسو ته وایم هغه دا چې د کوونکو یا خونکو نه دا چې په تعلیمي مراکزو کې بلکې دوی چې په کومو کلو او باندې او منطقو او لسوالو کې وسی کې هلته هم مسؤول نه دي. زما فکر سره د تدریس هغه متخصصین هم دا وایي چې کومه زده چې په تعلیمي مراکز کې کېږي د هغه زده کړو تعقیب باید په کور کې په کلي کې او باندې کې وشي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کلي او باندې کې تر اوسه جګړه روانه ده. هلته سوله ییزه فضا نشته. د زده کوونکو د تدریس د مطالعې لپاره هلته زمینه سازي نه ده شوې. د ښوونکو د لپاره چې پوره آمادګي ونیسي هلته زمینه سازي نه ده شوې. همدغه جګړه ده چې بد اغېز کړي. زما په فکر سره موږ د یو افغان وګړي په صفت باندې، یو مسلمان وګړي په صفت باندې دا دند جوړیږي چې موږ کوشش وکړو چې په دې ملک کې سوله راشي. من خپل متعلم ته خپل محصل ته خپل خون کې داسې یو نظریه ورکو چې دغه ناخوالې چې اوس په تعلیمي مراکزو کې حتی موږ مسؤونه نه یو. د دې اساسي خبر په دې کې ده چې زمونږ په وطن کې جګړه روانه ده. زما په فکر سره په هر هیواد کې چې هلته جګړه وي هلته به دغه ناخوالې وي. د حل لارې په اوسنیو حالاتو کې دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ډېر کم معاش باندې د افغانستان ښوونکي په ډېر کم اقتصادي وضعیت کې په ډېر بد وضعیت کې په دغسې جګړهي حالت کې بیا هم قرباني ورکوي مراکزو ته راځي. حتی په جګړهییز حالات کې هم اکثر زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې تعلیمي مرکز ته راشي او هلته زده کړي وکړي او هلته د تعلیم لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه مبارزه یو د حل لار ده. د افغانستان ټول خلک د سولې لپاره باید کار وکړي، مبارزه باید وکړي، دوی باید
نهایي. ډېره زیاته مننه. اوس یو لنډه دمه اخلو، وروسته اورېدونکي راخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
بله اوریدونکو په لاین کې دي. بله سلام علیکم.
سلامونه ته مواليد سلام آیم تا او شاغل ملمنو او ټول ګلن اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه په جیل جوړ او زوغ وایي.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زینب پختنم څه ده؟
مننه ژوند یو سي عرفات په کل کندهار ولایت نه اړه کني ولې دی یو خپل یو موضوع ته مې اشاره کوم او څه پوښتنه هم لرم که تاسو اجازه وي.
خو د موضوع اړوند باید په پال سي محترم
مهرباني ولې نه نو زه دا وایم چې چیرې موږ تاسو وګورو د پوهنې سلسله په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره زیاته کمه ده. په زیاترو منچکو کې که څه هم امن دی چې هغه زما خپله منچکه ده، زه په خبر یم، زه الفه لرم، اما ښوونکي و مکتب ته حاضري دي، شاګردان و مکتب ته حاضري دي، مګر اما د خطر یا د خطر ګواښوم ورته نشته، یا وژل و هلته مین و جنګ و جګړه هم نشته، مګر بیا هم ښوونکي دلته په دغه زیاتره مکاتبو کې تدریس سم نه کوي، پر وخت هغه سیم ته نه حاضرېږي، هغه شاګردان په سمه روزنه نه امر کوي او نه خپل سمه تدریس ورته کوي. د دې لامل هم یو داسې لامل کېدای شي چې هغه در جنګ به تر دي، ځکه که چیرې موږ تل په یو امن منطقه کې سره راټول کړي شاګردان پروسه هم را دې ځای کړی، د خاري او د کار څخه مرا ګرځولي او د درس را وصول ته مرا وصولي، او هغه الته شول چې درس نه ورته وای او د کوم دغه پښتنه ده چې په دغه زیاتر ځایو کې چې کچېره دا څه وسی درې پښتنې پېس کچېره دغه د زنانا او نارینه او مکتب دلا کو خو بیا بم د ګوار سره نه مخامخ د زیاتر اسلامي پال د دې چې دا په دغه سره بد جوړي چې باید څه ځو نه ریو د تعلیمونه کې څه هم جلال
پوپل سپتانه زیو پختنه کم تاسې خو د والدینو شوراګانې لري په کور او کلی کې الته خونځې سره په تماس کې دي، تاسې لامل پختلې د ولې خونکي خونځې ته نه ازدي ګول درس نه ورکي او دوی درته څه ویلي دي؟
نه خو زه خپل د یو ښوونکي په حیثیت بله دغه شکایت په جه پورته کوم چې هلته داسې ښوونکي زه وینم چې امر یا دغه لیسې یا دغه متوسطې یا د منځنۍ سطحې دغه خو امر چې دی خپله په دې کلاس لري چې دا خو نه امر کوي چې ته ورسه سنته شاګردان دې راغلي دي درس په سمت ورته تشریح کوي. مثالا په مکتب کې د والد خو هغه تشویق شوي چې مکتب ته شاګردان ورسول شوي دي، یا موږ څه په اصطلاح سکوټ مو ورته توضیح کړي دي تر څو شاګردان را جلب جذب کړو.
پوپل سپ تاسو خونکی است یالته د تاسو په سیمه کې خو زده کوونکو ته کوم خطر نه متوجه، یعنی خونځي خالته نه سوزول کیږي؟
نه نه دلته د خونځي په اروند کې هیڅ خطر نشته، نه شاګردانو ته نه خونکو ته. دغه یو لامل د دې لامل ګرځي لکه په منځ کې چې خونځي ګرځي. مثلا شاګردان مکتب ته حاضرېږي، استادان حاضرېږي او د تدریس لارې چارې غیر منظمه دي، باید چې دغه منظمه کې د پوهنې رئیس باید
پوره مننه. پوپل صاحب پوپل صاحب ډیره زیاته مننه چې بر پروګرام تم زنګ وای په دوه منیمای کې د پوهنې وزارت ویان دراخلو هغه سره به تاسو هم د غستون زی مطرح کو مستانګ صاحب تاسو خو استادان یست د پوپل صاحب خپل استاد په قندار کې دوی شکایت کوول ته درسونه نست رښتیا هم داسې دی په خونځي کې درسونه نست استادان درسونه نور کوي
افغانستان خون کے ہر مبارس خون کی جو واقع ڈیر کم معاش بندی افغانستان بچو یا اولاد پر خدمات عرض کی ما په فکر سره په سلو کې 2% یا 3% داسې خلک پیدا کیږي چې دوی هغه اسلامي او وطني احساس مړوي او د دې وطن د ولست د وګړو په اړه ښه نظریه نه لري یوه کې داسې داسې یو عمل سرته ورسوي او اکثریت تقریبا تویل سم تر 95% خون کې د افغانستان هغه خون کې چې واقعا په ډیر کم معاش باندې خدمات عرض کوي هغه سیمو کې چې هلته ښوونکي تعلیمي مراکز ته ځي هلته تدریس نه کوي تاسو فکر کوئ زموږ پخوانی او لرغونی دود ته چې کله به په منطقه کې ملا امام د مسجد قومي مشر سپینګیري او یا هم مدني فعالان موجود وو هغوی به وخت نا وخت د خپلې سیمې یا د کلي او د منطقې د ښوونځیو نه باید څارنه کوله
مننه ستانګزی صاحب یو بله شمېره راخلو بیا وروسته بحث ته راسو بل سلام علیکم وعلیکم السلام مهربانی څوک لکم زه
افغان صاحب خپلواکم دیرات
مهربانی برنامه خود لسر اوریدل ځوان فکر خبرونه د پدی باندې بحث کو چې څنګه د خونځه یو امنیت ټینګ سیوم دارنګ غ ستونزې یا غوخونه چې خونیز مرکزونو ته متوجی دي څنګه راکام کړو پښتنه کولای شي وکیل درنو ملمنونه
بله ما خپل د درنو ملمنو څخه خو اسون کې یات کې او څنګه د مکتوبو لپاره کې هم امنیت ونیسو نو په افغانستان کې مکتوب نشته څه په اړه د مشر غنی چې راغلي ټول ساتي اصلاحګران یا زرګان تاسو لیدل
خیر دا بل بحث ته دا بل بحث ته وسه وازم
هغه مکتوب لپاره کې بحث لازم افغان
مهرباني مهرباني
روزګان ترسته روزګان کې وګوره داود په وخت کې ولایت حشرغونه وخت کله یو څه جوړ کړي
دغه خپلواک سب دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دغه ستونزې دی اوازې تاسو په سیمه کې د خونځي
څوم سره سوال وکړم افغان صاحب ملمنو سوال مې نه دی چې ټول سره د روزګان په کول سوالي په لاسیر د په مرکز کې مکتب وګوره ټول په فرای کې وګوره مکتب تکیا خو موږ کم مکتب ته نه مشان نه تا کې انا خپل سټی مشرانو دا د دې څه مو
یعنی تاسو په سیمه کې الته خونځه بيخسته نه الته بيخي وداني نهسته شاګردان مکتب ته نزي
خپلات د میرا دولت وسېدون کایما
بله
کو مازان کول په فرا کې دي په روزګان کې دي ټول دا یو کوم له کول نو زی ولې زی مو دا په کول زی دي
بله بله خپلواک صاحب تاغه سوال موږ واخیستل ملمنو سره به مطرح کو یو بل شمیره راخلو بله سلام علیکم بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
بله جناب افغان صاحب تاسو ته ازادې راډیو ټول اردن په تاسو ته درمنه منو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
مستانه له خبرې کوم
نوم دې څه ده
عارف محمد مدني
نظام صاحب برنامه به د اوریدلې خبرونه به د اوریدلې د تعلیم په اړه باندې تاسو په سیمه کې د تعلیم وضعیت څنګه ده هلته ستونزې باخونه متوجه دي خونځه ته تعلیمي مرکزونو ته
جناب افغان صاحب که څه هم په افغانستان کې بدبختانه دغه ستونزه چې دي دا مشموله ستونزه ده نورستان هم افغانستان یوه برخه ده دلته هم داسې بعضې مشکلاتونه شته دي ولې خوشبختانه نسبت د نورو لکه داسې امنیتي تهدید موږ په ښوونځیو کې جدي داسې امنیتي ستونزه نه لرو او نه طالبان تر په کوم څه ډول او نه د نورو کوم داسې مزاحمتونه تر اوسه پورې موږ نه لیدلي. او بل دغه درسي کیفیت چې دی په نورستان کې متاسفانه ډېر ضعیف، دلته مسلکي معلمان نشته دي. او بل چې دی ښوونځیو کې کتابونه پر وخت نه رارسېږي. همدارنګه دغه کوم استاد ستاسو د احترام معلم ده، لکه ستاسو دغه درو مېلمه چې اشاره وکړل، په ډېرو سختو شرایطو کې په کمو امکاناتو کښې، یعنی دغه هغه لږ ماک سره دی چې دوی خپل هغه هېوادوالو ته هغه زده کړې خدمات وړاندې کوي. او دا بسنه نه کوي د معارف چارواکو نه، دا هیله ده چې دا دغه معلمانو سره چې ولسمشر کوم مرسته کوم هغه ژمنه کړې د انتخاباتو په جریان کښې دا عملي کړي. او د دوی دغه
مننه نظامی صاحب، نظامی صاحب مننه.
او بل دغه اخرنی سوال ده،
مهرباني،
یو سوال لرم. هغه سوال په دې دغه باندې ده چې موږ اوس دغه معارف وزارت چارواکو دغه مکتوب صادر کړی ده چې دغه امتحان چې دی د قوس پنځلسم کښې به دغه امتحان شروع کېږي. او په نورستان تاسو ته بهتره معلوم ده، افغان صاحب موږ د پښتانه په محل کښې اوسېږي، یعنې د عقرب په څلورم تاریخ باندې دلته چې دي واوره ورېدلې ده، یخني ډېر زیات ده. او دغه د بخاري او د امکانات هم نشته دي د یخنۍ په مقابل کښې خلکو ته څه یعنې د سوله برابر شي.
مننه نظامی صاحب، دا به خبره موږ د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو. ماهر مومن صاحب، تاسې تازه د استرالیا د بشر حقونو عضویت ترلاسه کړی ده، که درته ووایي چې د بشري حقونو له نگاه نه دغه د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو سوځول یا امنیتي ګواښ ورته متوجه کول څومره له بشر حقونو نه سرغړونه ده؟
دا خو په غټه کچه د بشر د حقوقو نه سرغړونه ده چې کله خلک د دې معنی کېږي چې ماشومان هغه اساسي بشري حق چې د دوی دی چې هغه د زده کړه او تعلیم دی چې د هغې څخه یې محروموي. تاسو مخکې هغه بحث چې و هغې مورد کښې هم زه غواړم دوه خبرې په چټک شکل باندې ووایم. یو دا ده چې ګورې په افغانستان کښې چې دغه جنګ او بدبختي روانه ده، دا زما په اند باندې اورېدونکي دا راسره مني چې په دې کې افغانان په جنګ کې دخیل دي. دا هم صحیح ده چې بهرني وګړي شته دي، د نورو مملکتونو د همسایه مملکتونو نه راغلي دي او زموږ وطن ورانوي، خو حقیقت هم دا هم دی چې افغانان هم په دغې جګړې کې برخه اخلي. نو که موږ وغواړو چې د مکتبونو امنیت ټینګ شي، ډېره زیاته مهمه ده چې په مکتبونو کې شاګردانو ته دغه زده کړه ورکړو چې دوی کله په خپلې سیمې کې داسې شیان ویني چې هغه د دوی درس ته، د دوی ښوونځي ته، د دوی تعلیم ته خطر پېښوي، چې هغه په مکتب کښې له معلومانو سره شریک کړي یا په کور کښې له والدینو سره شریک کړي. او شاګردان او والدین دواړه یو ځای د امنیتي ارګانونو سره همکار اوسېږي او د هغو شیانو راپور ورکړي کوم یو چې دوی ویني چې د دوی درس او تعلیم ته تهدید وړاندې کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې بدبختانه په بعضې سیمو کښې کېدای شي چې زموږ ښوونځي چې راسوځول کېږي، زموږ ماشومان نه پرېږدي چې درس ووایو، تعلیم وکړو. نو دلته دغه خبره هم مطرح کول غواړم چې یو خو رسمي زده کړې دي چې د معلمانو محترمو لخوا په مکتبونو کښې ماشومانو ته ورکول کېږي. بله خبره غیر رسمي زده کړې دي چې هغه خلک کولی شي د کتاب له لارې ماشومانو ته کتابونه ورسوي او هغوی په لوست باندې مصروف وساتي. ځکه هدف د رسمي زده کړو او د غیر رسمي زده کړو او موخه دا ده چې تعلیم پراخ شي، د لوست کچه اوچته شي. او کله چې یو ماشوم وکولی شي چې لیک او لوست وکړي، بیا هغه دغه نوې نړۍ ته چې هغه د کتابونو نړۍ ده داخليږي او داغيله تاريخه د معلومات را اخلي او ذهن فراخيږي او بیا په آینده کې کله چې یو زمنګ د ګاونډي مملکتونو نه خلک ورته راځي او د بیا غواړي چې وګماري جنگ ته بیا د ورته نه وایي کله چې د ته بیا د معلومات ورکول کیږي چې په اسلام کې داسې دي چې پانه وژنه نو د اسلام نه خبر وي د واقعي اسلام نه خبر وي د ورته چې نه داسې نه ده او کومنګ داسې بے تعلیم پاتې شو او منګه نه رسمي زده کړې ولرو او نه هم غیر رسمي زده کړې ولرو نو بیا زمنګ زمنګ د کلو الکانو نه زمنګ د وطنوالو نه گاونډیان استفاده کوي او زمنګ د مکتبونو د ورانولو په بخش کې تر نه کار اخلي.
محمد صاحب د موږ غاوري
بلې اورم تاسو اورئ ماغه
دونکو ماهر مومن لمخ سره له استرالیا نه د ټلیفون په لیکو کېدای سي ته تخنیکی ستونزه رامنځته سوي بیا هم په هر صورت باندې موږ کولای سو هغه بیا ځان سره راواخلو. اوس را سره د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت د ټلیفون په لیکه کې ده. نهزت صاحب برنامه ته بخیر راغله.
سلام بر شما. سلام بر همه
شنونده خواست.
شما زنده
باشید. ډېر زیات مننه نوریه جان. مخکې زیات ټلیفونونه راغله تاسو را سره نوې وشې د هغو چې کوم کسانو چې موږ سره په دې اړه باندې ټلیفوني اړیکې نیولې دي ځینې سوالونه یې مطرح کول. ځینو کسانو موږ سره ټلیفوني اړیکو کې وویل چې په افغانستان کې د ښوونې کیفیت ډېر ټیټ ده، حتی په لرو پرتو سیمو کې هلته خونځي نشته، که خونځي هم یې هلته درس نه ورکول کیږي، استادان درس ته نه راځي، نه حاضریږي. په دې اړه باندې که تاسو د پوهنې وزارت په استازیتوب باندې ځواب ورکړئ مهرباني.
بسیار تشکر. بله، ما مشکل به کمبود مکتب را میپذیریم. فعلا هم بیش از 40% مکاتب تعمیر نداره و ما این را بارها صحبت کردیم. در قسمت تعمیر مکاتب که یک بود پرسش برمیگرده، باید بگویم که فعلا بیش از 350 مکتب را ما تسلیم شدیم از طرف وزارت محترم انکشاف دهات و از طرف وزارت محترم تصدی محترم خانه‌سازی که تعداد فیصدی مکاتب ما را 3% کمتر از 3% پایین تر میاره.
بله.
این هم یک دستاورد میتونه باشه و خوب است که من این را از طریق برنامه شما هم عرض بکنم و هموطنان اطلاع را برسانم. پروسه ساختساز انشاءالله جریان داره و تعداد بیش از 100 مکتبی که در فاز اول برنامه اقرار قرار بود از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته شد و اونا هم انشاءالله به مرحله اکمال میرسه و به پای اکمال رسید. فاز دوم پروژه اقرار شروع میشه که در کل بر اساس تعهد رهبری حکومت افغانستان با مشکل ساختساز مکاتب را کمبود مکاتب را انشاءالله با ساختساز مکاتب جدید حل خواهد ساختیم. در قسمت کیفیت تعلیم و تربیه، خب کیفیت تعلیم و تربیه یک بودش برمیگرده به نصاب تعلیمی، بعد دومش معلمان مسلکی و معلمان کارفهم، بعد سومش هم فضای مناسب درسی. خب در قسمت فضای مناسب ما پیشتر مشکلات عرض کردم که موجود هست. در قسمت نصاب ما باید عرض بکنم که اصلا فوال الی صنف سوم کتاب های درسی جدید هست، جدید شده و انشاءالله که کتاب های سیار و زودی توضیح شروع میشه و متباقی روی نصاب سایر دوره های تعلیمی هم کار جریان داره. همه که کار تکمیل شد بخیر، ما یک بهبود قابل ملاحظه را روی کیفیت نصاب تعلیمی معارف شاهد خود بودیم و تاکید مهمی است و کوشش و تلاش مهمی است که نصاب تعلیمی باید قابلیت محور باشه، قابلیت هایی را در وجود دانش آموزان تقویت کنه که بتونن از این قابلیت ها در زندگی شخصی و در زندگی روزمره خود استفاده کنن. در قسمت معلمین که یک بودی از کیفیت آموزشی در افغانستان میتونه باشه، پروسه مسلکی سازی معلمان جریان داره. تربیه های معلم را ما مختص به تربیه معلمین داخل خدمت ساختیم. هیچ معلم در برنامه تربیه معلم جست نشده که خارج از یا محصول جدید باشه یا برنامه قبل از خدمت را ما با استفاده از اونا بتونیم که تطبیق بکنیم. این برنامه را کاملا ملغا کردیم، فقط مختص برنامه داخل خدمت شده تربیه های معلم و همه معلمان غیر مسلکی مکلف هستن که تربیه های معلم را تعقیب بکنن و حداقل سند 14 پاس داشته باشن با خودشان. متباقی معیارها را ما وضع کردیم در قسمت استخدام معلمین. معیار مهمی است که پایینتر از 14 پاس ما هیچ معلمی را فعلا استخدام نمیکنیم. این خودش هم در قسمت بهبود کیفیت تعلیمی در معارف ما را کمک میکنه. در گذشته مشکلات موجود بود که ناشی از کمبود ظرفیت و کمبود منابع بود در کشور ما و این نشأت گرفته بود از جنگ های چندین ساله و محرومیت مردم افغانستان، ولی خوشبختانه فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که ما تقاضایی را که برای بهبود خدمات تعلیمی مردم ما از ما دارن و ما با همه امکاناتی که داریم انشاءالله حل بسازیم و مرفوع بزنیم.
ډیر زړه مننه نوري جان. یو بل ستونزه، ښوونیزو مرکزونو ته ګواښونه متوجه دي. موږ تاسو تیرونی شاهدانو په دشت بچی سیمه کې هلته د کوثر دانش کور سره نږدې هلته 14 وسو مر ژوبلې درلودله. تیر کال هم دې ته دوه کاله وړاندې هم دې ته ورته 14 سبب وي. فقط کدره ته وایي چې دولت په ځانګړې توګه د معرف وزارت د پوهنې وزارت د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره څه تدابیر شی لري؟
ببینین، تامین امنیت وظیفه معارف نیست. یک تفکیک باید وجود داشته باشه بین وظایف ادارات دولتی. تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است. نهادهای دفاعی، نهادهای حفظ امنیت و نهادهای تنفیذ کننده قانون که پلیس و امنیت ملی اردوی افغانستان میشه. ما طبیعی است که این خواست مطرح کردیم که یک تعدادی از نهادهای آموزشی که در مقابل حملات گروه‌های تروریستی و گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه داعش آسیب پذیری دارند، امنیت اینا جدی گرفته شد. و شما شاید هم هستین که چند روز پیش معاون صاحب اول ریاست جمهوری در برنامه میثاق امنیتی توضیح دادن که امنیت مراکز آموزشی که به لحاظ تهدیدات امنیت، به لحاظ امنیتی با چالش ها و تهدیدات مواجه هستند، مطابق به خواست و فرمایش خود شهروندان در نظر گرفته خواهد شد. انشاءالله شاهد یک بهبود در وضعیت امنیتی مراکز آموزشی که آسیب پذیر هستند، به ویژه در حملات گروه تروریستی داعش از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری که فعلا تامین امنیت شهر کابل و ولایت کابل را بر عهده گرفتند، در این قسمت یک تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد. البته اینجا نقش مردم بسیار مهم است. یک بحث، یک جانب قضیه. و جانب دیگر قضیه این هست که خب ما چون یک اداره سافت و یک اداره ملکی هستیم و کار ما هم کار کاملا نرم و کاملا سافت هست، با مسائل جنگی و نظامی و سیاسی اصلا کاری نداریم. ما بارها از گروه های مخالف مسلح و از همه طرف های درگیر در نبرد افغانستان تقاضا کردیم که در نبردها امنیت و مسئولیت پرسنل معارف، شاگردان، معلمان، کارکنان خدماتی و اداری و همچنان تأسیسات معارف را در نظر داشته باشند که متاسفانه ما میبینیم این خواهش ما در نظر گرفته نشده و بارها.
نوری جان، یو بل سوال تراسو لدین اولاند په خونځه باندې ودانه باندې البته بریدون سوي او خونیز مرکزونه باندې بریدون سوي، تاسو د مسول ګورګان په توګه تاسو چیرنه څخې چې دغه بریدون د چا له خوا سوي دي؟
آشکارا هست. ببینین، حملاتی که صورت میگیره یا از طرف اما چند کتگوری ما داریم، یا حملات حادثات جنایی بوده، یا حملات از طرف گروه های مخالف مسلح بوده، و یا هم حملاتی بوده که از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفته بالای ما. کتمیسته کتگوری بوده که در نزد ما تشخیص شده. حملاتی که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان صورت میگیره، خب طبیعی است ما عاملش را میگیم که کیها بودن. حادثات جنایی را طبیعی است که نهادهای امنیتی را در جریان می‌گذاریم. ارگان‌های کشفی و امنیتی در این قسمت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند و همچنان در قسمت حملاتی که از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مسلح ناشناس صورت می‌گیرد، در این قسمت هم مکلفیت ما همین است که ادارات امنیتی را ما در جریان قرار بدهیم و اونا بر اساس مکلفیت و وظیفه‌ای که در برابر تامین امنیت و حفظ امنیت مردم افغانستان دارند، در قسمت شناسایی عاملان حملات بالای معارف و بالای تاسیسات مرتبط به این نهاد، طبیعی است که اقدامات خودشان را انجام میتند.
دیر زد تمنانه ورزو آوریدون کتا. بله، سلام علیکم. بله سلام علیکم. چوک لکم زینوم دو اخلا
علیف عثمانی بله هلمن نمیاری کنیون
عثمانی سی مربانی.
ما پښتنه دا اول سلام تاسو ته کوم.
وعلیکم السلام.
بل می پښتنه دا ورور جان چې وسنۍ معرف به صفر کې زره دی، یعنی موږ دومره ناهیلی یو، باور دی وشه چې موږ ناوی ولسوالي اوسیدونکي یو، د کیفیت په لحاظ باندې دومره دی، دومره کمزورې دی، واقعیا چې بیخي موږ ډېر زړه درد کوي چې موږ خپل حالات، خپل ماشومان حالات وینو، یعنی سخت ځله موږ د اولادو سره، خپل وروڼو سره روان، تش په نوم معلم ورته ولاړ دی. د کمیت په لحاظ باندې صحیح د ساختمان شته دی هغلته خو کیفیت باور دی وشه که درته چې دومره سخت ظلم و زموږ سره روان دی د استادانو په برابر باندې چې
استادان دغه ستونزې موجودې دي چې هلته کیفیت تعلیم ټیټ ده.
مننه افغان صاحب. اول خو خور ته سلامونه وایم او یو د افغان په صفت مې نه هیله دا ده چې یو کلیدي وزارت کې چې یو څوک بیان دی یا حداقل د افغانستان دوه ملي ژبه باندې باید حاکمیت ولري. خبرونه پښتو ژبه ده او اکثره د افغانستان
ستانځي سوال د مطرح کړه مهرباني وکړه.
زما خبره دا ده چې اول تاسو وګورئ زه خپل په لوګر کې یم. مکاتب شروع کړي په اکثر سیمو کې موږ رسمي بسونه نه درو. استادان په قطعي سره سر وجود نه لري. شاګردان تقریبا دیوی میاشتې یا دوه میاشتې نه راپدې خو مطلق نو استاد شتون نه لري نشته. هغه مکتبونه چې په کرایه باندې نیول شوي تر اوسه د هغوی کرایه نه دي راسوي. د ښوونکو د شهرک فورمې ورکول شوي متاسفانه عملا ښوونکو ته تسلیم شوی نه ده. دغه تر څنګ اکثره ښوونځي په داسې سیمو کې شتون لري چې هلته نظامي قرارګاه وي. تاسو فکر کوئ چې یو دوه بیل کې وایم چې دیسی د خور ځان سره یاداشت وخت یو واقعیت هم لري. لوګر کې د کوچانو لسته د ملي امنیت سره دیوال په دیوال شتون لري. یو نظامي ځای او یو تعلیمي مرکز باید د اقل یو د بل سره فاصله ولري او مناسب ځای وي. دغه تر څنګ د لوګر مرکزي لسته د مقام د ولایت سره دیوال په دیوال ده. دغه هم وخت نا وخت تعلیمي مراکز ته ستونزې او مشکلات جوړي. دغه تر څنګ تر ټولو اساسي او مهم خبر دا ده چې د ماشونو په خپل وخت باندې نه اجرا کول. تاسو فکر کوئ اول خو د ښوونکي ماش څومره ده؟ په افغانستان کې چې ترین ماش ده هغه د افغانستان ښوونکی اخ هغه چې بیا په خپل مناسب وخت باندې ورته اجرا نشي بیا نو نور ستونزې دي. د موږ د لوکر په مرکز کې په اکثر مکاتب کې تر اوسه خو زده کوونکو کتابونه نه لري. څلور پنځه کاله کېږي چې همدا وعده ایښودل کېږي چې تاسو ته به کتابونه ورسېږي او د چاپ په حالت کې دي او نن رسېږي او سبا رسېږي. همدا خبرې اورو خو عملي اقدام نه رسوي. زه تاسو ته د بیلګې په توګه ویلی شم چې اکثره هغه ښوونکي چې ابتکارات لري په لوکر کې د مرکزي لیسې یو ښوونکي یو فورمول کشف کړی که دا په نوره دنیا کې کشف شوی کېدای شي پارلمان ولسي جرګې او وزارت ډېر غټ اقدامات کوي. متاسفانه هغه ښوونکی تر اوسه پورې حداقل ونه نازول شو. ما څه فکر سره هغه کدرونه چې هغه د افغانستان د تعلیمي اداراتو لپاره یوی د افغانستان د زده کوونکو لپاره یوی د پوهنې د وزارت د بیرغ د لوړولو په خاطر باندې افغانستان ته ابتکارات لري یوی سره باید کار وکړي.
مننه ستانیزه صاحب. مننه. وخت کم ده.
یو خبره په بخښنې سره تاسو کوم من په داخل د مکاتب کې ترندوی کمیټه لرو چې هغه د مکاتب یو زده کوونکو د نظم او یا هم د مکاتب په ساتنه کې ډېر خاص رول لري. پیروی باندې باید جدي اقدامات وشي ترڅو مکاتب کې دغه ستونزې یو سره کړي.
ډېر زیاته مننه نورې جانې. دغه د کیفیت د تعلیم د کیفیت راټیټوالی دا خو یو عام مسله ده. ټول خلک ور باندې انتقادونه هم لري. دغه د ښوونکي یا د زده کوونکي د امنیت خوندیتوب مهمه مسله ده. مخکې ستانیزي صاحب یادونه وکړه وایي تعلیمي مرکزونه یا مدرسې یا مکتبونه همدارنګه لیسې دغه نظامي ځایونو ته ډېرې نږدې واقع دي. په دې اړه باندې رښتیا هم داسې څه شته؟
اول ما عرض بکنم که خوب است که ما همیشه نیمه خالی گلاس را بیشتر نبینیم. بسیار منفی نگر نباشیم. کوشش کنیم که با حکومت و با ادارات ما همکار باشیم. اگر بسیار انتقاد بکنیم و سر و صدا بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهروند مسئول هیچ نوع مسئولیتی در برابر جامعه و در برابر ملت و شهروندان خود نداشته باشیم، من فکر میکنم که ما هم جز آدمای خود بودیم که فقط صحبت میکنیم و چیزی برای عمل وجود نداره در نزد ما. یک بحث. بحث دومی است که تبعیض قومی سمتی زبانی مسائل را ما نباید اصلا مطرح بکنیم. آدمای از عمیق قماش هستند که افغانستان را به تباهی و به وضعیت بربادی میکشونند. خواهش ما همی است که کوشش کنیم همدیگر پذیر باشیم وقتی میایم به سطح رسانه صحبت میکنیم در قلم رو. در قسمت کمبود معلم باید بگویم که ببینین مشکل کمبود معلم را ما بارها عرض کردیم به مردم افغانستان که مشکل نیست که حل نشود. ما در قبل از دوره شروع مکاتب دوره قرنطین و کرونا را داشتیم. در وضعیت کرونایی ما نمیتونستیم معلمین حق الزمه را استخدام بکنیم چون عمل اونا تدریس نمیکردن و قانون کار افغانستان میگه که کار در مزد در بدل کار پرداخته میشه. و از جانب دیگه یک گزارش هم به مقام عالی فرستاده شده بود که گویا استخدام معلمین حق الزمه بیشتر توجیه نداره. به این دلیل یک مشکل در قسمت استخدام پیش اومده. ما مشکل ما فعلا توضیحات خودمون رو و استدلال و منطق استخدام معلمین حق الزمه را ما با مقابلی پیشکش کردیم. فعلا یک کمیته توضیح کنه ان شاء الله به زودی روند استخدام معلمین حق الزمه
تیر روز در کابینه پغونډه کې په اړه باندې بحث سویدم.
بله ان شاء الله این مشکل به شکل کلیش حل میشه. در قسمت معاشات معلم ما باز هم عرض میکنم که بسیار باید منفی نگر ما نباشه. ببینین معلمین ما وقتی به پست های معلمی درخواست میدن اینا میفهمن که ماش اینا 7000 به مو ترتیب سلسله مراتب باز ماششون سال به سال به توجه به بست و قدمی که میگیرن افزایش پیدا میکنه. معلم هم ما در شرایط فعلی داریم که تا 23000 افغانی ماش دار. درسته؟ بنابراین معلمین یک تعهد اخلاقی در برابر انجام وظیفه مقدس معلمی که شغل انبیا است دارن. خواهش ما از دوستانی که به سطح رسانه صحبت میکنن این است که بیاین تا این که ما بسیار منفی بافی بکنیم و کسانی که کار میکنن و تعهد اخلاقی دارن، تعهد دارن به بهبود آینده فرزندانی مملکت، اونا رو دلسرد نسازیم. راههای بدیل تشویقی رو برشون پیدا کنیم تا این که هم در کنار دولت بیستیم، هم مشکل معلم حل بکنیم و هم اونا از کار و از وظیفه و شغل خودشان دلسرد نشن و مشکل شاگردان ما هم حل شود. بحث دو، بعضی شما در قسمت فرمول که از طرف یکی از معلمین ما در ولایت لوگر کشف شده، فرمول ریاضی، ببینیم فرمول در ریاست ما داریم به نام ریاست ساینس، در اونجا روان میشه. وقتی تثبیت میشه که نمی درست است، بعد از اون تشویق تغییب هر آن مسائلی رو که ما در نظر میگیریم به خاطر تشویق معلم عزیز ما بعد از او در نظر گرفته میشه. عجولانه ما نباید یک تصمیم بگیریم و یک کار اقدام بکنیم. درست است همه چیز طی مراحل داره، پروسه ها داره، بگذاریم که پروسه های قانونی خودش را طی بکنه و ما اگر تشویق هم انجام میدیم تشویق ما قانونی باشه و کاملا معجب باشه. وقتی از ریاست مرکز ساینس در مورد فرمول تحقیق میشه، نتایجش مثبت بیرون میشه، طبیعی است که معلم عزیز ما مستحق تشویق و مستحق مکافات هستند و این صد درصد ما در نظر داریم. اگر برادر ما تعقیب کرده باشند صفحات معارف یا حداقل به فیسبوک معارف به عنوان یک شهروندی که ارتباط دارند با معارف و در موردش صحبت میکنند در رسانه ها سر زده باشند، حتما شاهد هستند که ما حتی متعلمین را که اینا ابتکار از خود نشان دادن، حتی کوچکترین ابتکارات ما تشویق کردیم و مکافات کردیم، اینا بیشتر تشویق شوند.
نوری جان خوشبختانه دا کوم استاد دغه فرمول کشف کړی ده. خوشبختانه کوم استاد فرمول کشف کړی ده په خونځي کې د ما استاد هم پاتې سوی ده. فقط اوس راځو دلته د نظامی ځایونو ته نږدې د خونځي جوړولو په اړه. دلته د خون کې او د زده کون کې امنیت دواړه مطرح ده. په دې اړه مې تاسو څه اقدامات کړی؟ رښتیا هم لږینو خونځي نو د اډو په صفت استفاده کیږي؟
خب در یک تعدادی از مکاتب ما بدبختانه مکاتبی که به ویژه در نزدیکی پسته های امنیتی و مراکز نظامی موقعیت داشتن، طبیعی است که برای اونا تهدیدهای متوجه بوده. مثلا شاهد بودیم حتی در کابل که اگر در مکان امنیتی انفجار یا حادثه امنیتی صورت میگیره، طبیعی است که مکتب هم قسما خسارمند میشه یا تهدیدات متوجه مکتب هم میباشه. ما یک سروی داریم به نام سروی تعیین موقعیت مکاتب. این سروی در حال حاضر در افغانستان شروع شده و یک تعدادی از ولایات هم پیش رفته کار انجام سروی. وقتی سروی به اتمام برسه برای ما معلوم میشه که کدام مکتب ما در کدام صحه به شکل بسیار دقیق و به شکل علمیش موقعیت داره، موقعیت از چی مشکلات را ایجاد میکنه برای ما. ما یک مقرره داریم به نام مقرره طرز تاسیس و ایجاد مکتب. همه مکاتب نظر به فواصل به خاطر ایجاد سهولت برای مردم ایجاد شده. مثلا دو تا مکتب ابتدایی باید چقدر بین هم فاصله داشته باشند؟ دو تا مکتب لیسه چقدر بین هم فاصله داشته باشند؟ و همینطور مکاتب متوسطه. مکاتب نظر به فاصله ها، نظر به اینکه موقعیت مکتب چه تعدادی از مردم همو محل را میتونه کور بکنه، موقعیتش در یک جای قرار گرفته.
نوریا جان بڑی رو بخنی سره یواز دغه دولت
این موقعیت مکتب ببینین منطق داره برای خودش. اگر پسته های نظامی نزدیک مکاتب ما ایجاد شده، خب ای به عنوان یک چالش در وضعیت امنیتی در وضعیت جنگی میتونه که مطرح شه، ولی هم سودمندی داره هم نقایص داره. در وضعیت جنگی خب طبیعی است که یک بودش به ضرر ما تمام میشه، ولی در یک بود دیگر کمک میکنه به تامین امنیت مکاتب. موجودیت پسته های امنیتی در یک تعدادی از بخش هایی که سپذیری کمتر دارن، مثلا سوء استفاده از شاگردان و بعضی از گروه های مافیایی را که دیدگاه منفی نسبت به شاگردان دارن ما از این طریق میتونیم که جلوش بگیریم، ولی در یک تعدادی از مناطق که تهدیدات امنیتی بلند است آسیب پذیری ما طبیعی است که در اینجا بیشتر میشه. اما سروی تعیین موقعیت مکاتب ما را در اینجا کمک میکنه که ما حداقل مکتب ما را تا یک اندازه فاصله بیشتر بسازیم، ولی چون ساخت مکتب هم هزینه بردار است ما کوشش میکنیم که یک رای بدیل دیگه برای از این فایده شوی مشکل از سالهای قبل مطرح شده و طبیعی است که ما در جریان هست.
مننه نوری جان. در طول سه چه امنیتی ستونزو و نور بلابل و عوامل العمل څومره افغان ماشومان په ځنګړی توګه جنې له تعلیم نه به برخې دي؟ لسه ارقام کول سي
3.1 میلیون افغان ماشومان دي چې د امنیتی ستونزو او نور ستونزو له کبله د استخري نه به برخې پاتې شوی دي، چه بدبختانه ده ده جمله زخه به اشپیسه سالن از موش انجونه تشکیله وید.
دیر زیاده مننه. نوری جان ده پروگرام روشته برخه ده، فقط که داره توی چه روان خود روان تعلیمی کال دیر روز تا پایلس، نو تاسه ده پوهن وزارت چه پلان لره؟ از موین با کلا اخیستل کیگی و روستی از موین با کلای ده ابتدایی ده لیسی ده متوسطی پدیالا کلا گوریدون که تو معلومات رو که پدا سال که چه ده نورستانی و آوریدون که پدیالا من ده اندخنه و خود لاغا ولیتون سی دی حتا واوری کیگی جمعی زر رسیگی تا سی پلانون سی دی
ببینین یک اطمینان را میخواییم به مردم افغانستان و شنونده های برنامه شما داشته باشم که در فصل زمستان ما درس نداریم. فصل زمستان شاگردان ما از رخصتی های زمستانی مستفید میشن. درست همه مکاتب دولتی ما در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر به استثنای هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ 30 ماه قوس خاتمه پیدا میکنه. 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی. به تاریخ 15 ماه حوت الی 15 ماه جوزا سمستر دوم اینا ادامه پیدا میکنه و از تاریخ 15 ماه جوزا الی 30 ماه جوزا سال 14 خورشیدی امتحانات سالانه اخذ شد.
درزه
دیگر هم اشاره بکنم که در صنف 11 و صنف 12 ما امتحان 4 نیمه دارند در تاریخ 15 قوس، ولی صنف اول تا صنف 10 ندارند چون امتحانات دروس حضوری صنف 11 هم و صنف 12 هم را ما یک ماه 12 روز پیشتر از صنف اول تا صنف 10 هم آغاز کردیم.
لیره زیاده منه. ستانگزه سب که پو روستایو که راتوه لیسه چه ده زدکون که او دخون که ده امنیت ده خوندی توب لپاره پلان دو تکو که راتوه چه ده تاسی وراندی چه شایده؟
مننم. اول خوب خور تزویم چه منگ من تیگرانوی بلکه یو ده قانونی حق وخته
وقت دیر کم ده ستانگزه سب. ستانگزه سب وقت دیر کم ده چه اصلی بحث ده راسو. اصلی بحث
ده بل خبر داده چه اساسی خبر داده از ما فکر سر امنیتی و گارون مستقیما مسئولیت دریج ده خونزوی ده مسئولیت بخاطر بنده کارو که او دهی علت تدابیر رو جدی دیگه ترسن خپل خون کی دی لیسو اول درجه امیر صاحبان و مدیر صاحبان او دی پوهنی وزارت دی مکاتب و دی مسئولیت خاطر بنی دوی باید دوامدار ناستی دی امنیتی زوکن سر و کی همدار از دی خپل پوهنی وزارت دی دی برای جدی تدابیر ونیستی من دی مسئولیت پونو منی مدیرتون لرو چی غوی مستقیما پدی آره بنی مسئولیت لری ترسو دی خونده دی خونده دوپ لپاره کارو کی او ستاسو دی رادو او رسلی دی طریقم دی دولت دی وصلوال و مخالفین او حکومت نموشیل داده چی مکاتب ملکی خلق دی دی هیت نو سیاسی مسئل نو دی لری دی او رو طول نمشیل داده چی خپلو نظامی جگرو که دی مکتب خوندهی او زکون کی او همدارت خون کی دوی باید مسئول و ساتی او همدغه خون کې دي چې هم به د هیواد ته سوله راودي او هم به په دغه سې او بدو شرایط کې د خپل افغانستان متعلمین او زده کوونکي روزي. ما فکر سره هغه تعهد چې د خدای او ولس په وړاندې ښوونکو کړی ده د هموغه تعهد په اساس باندې به دوی خپلو زده کوونکو ته زده کړې ورکوي او که هر څومره شخص
ډېره زیاته مننه نوریه جانې به فقط که په یوه دقه کې خپل پیغام تاسې په دې اړه باندې ووایئ اورېدونکو ته او خواستم څه د له وسلوالو مخالفانو دولت او نورو ښکېلو خواونه.
بسیار تشکر. خواست ما از گروه های مخالف مسئله دولت همی است که مسئولیت مکاتب و کارمندان ما را در نظر داشته باشند، قوانین جنگی را زیر پای نکنند. و یک خواست دیگه هم از مخالفان سیاسی حکومت داریم، به ویژه کسانی که تبعیض و امتیاز طلبی ها و اینا را دامن میزنن، جنگ اینا خطرناکتر از نبرد مسلحانه است. اینا در حقیقت پیشگامان نبرد مسلحانه هستند. خواهش میکنیم که موضوعات را کنار بگذارن و همدیگر پذیری را ترویج کنند در بین مردم افغانستان. تشکر.
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د برنامه په همدې ځای پای ته رسیدي. د پوهنې وزارت د وزارت لویان دي نوري نه حضرت عمدارنګ له خون کې لطف الله ستانګزي او پاسټرالیا کې میش افغان ماهر مومن مننه چې په برنامه کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره.